آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کلی کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خاورې وباسي. دا لړۍ روانه ده، که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 13 و د اپریل 13 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه، او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقونو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان غږ کړی دی چې په زور دې کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې په څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغې کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب و خیبر پښتونخوا و بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب مننه. مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا له نړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم که دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد وویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدۍ اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکي او یو بار ده، دا له خپله ځانه لري کړي. ولې ایم ایف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمه ییزو پروژو کې ټوټاپ ټاپي سیپک په دو کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته یا هند ته یا نیپال ته یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني نه د
مهاجرتمني. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حده پورې همدغه سیاست ده. بلې،
او هغه بله خبره څرنګه چې
وباسي سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي له نړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه هم پی لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای. په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستاني د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسایلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې لنونه سو اتاو یا را په دی خو لا افغانانو څخه سیال ته نشتی، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبی کې نشتی. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لهیزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضعه زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر ایکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسې یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو ان ایس ټی آر لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب، چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی، دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاورې؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشتي. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګری تراګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی، تراګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي چې موږ د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه
تلاش سپ که تاسو تراشم دغه کډوال کچیر ته افغانستان تراشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارش؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سوي دي هغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید، دا یو مسله. دویمه مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی هلته د ژوند معیشت کې وکولی سي. د دې تر څنګ صحي برخه هم دغه سره واخله او ورسره یکتیو تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار دی افغان حکومت لپاره. ده لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ست ډېر محدود دي. ورسره زه فکر کوم چې بل فشار بداوي چې د دوی لپاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګه د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې، خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب. یعنی
چې په حکومت باندې واردي
تلر صاحب، مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. هم درس د ګران صاحب، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
اسلام آباد افرینډ کې څنګه معلومات دي چې خلک نشي اسیسي او بیوار، بلکې پښتون په نوم باندې نشي هغه د یوزي تکلیفي، حتی د غیر نشي د کورونو والا خلک مالکان راغاړي چې دا خلک تاسې پریښودل تاسو جرمانه کوي تاسې د غنم بیا دغه درسته د دې تاسې ستاسو په څیر قانوني کړنه به سره کیږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې خو مهاجرین ډېر زیات همدا وخت په تکلیف کې دي، نه پروژه پېښو، نه په اختر پېښلو، نه ځان ته د اختر روجي لباس او دغه کړی دي.
میاخیر صاحب، دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډي په جنو برخو کې، دوی خو هلته کورونه په کرایه اخیستي دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په هغه خلکو هم فشار راځي چې هغوی په ګرانه بیه باندې د خلکو ته کورونه په کرایه ورکړي دي او دا کورونه به یې تش پاتې شي.
دلته دا ځان له کورونو خبره نه ده. دا خلک چې دوی نه پاسې دل دی بعض هر هیوادونه چې هغه غاړي ځاني سفارت کران سي هلته سرمایهکاران دا غاړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشي زموږ هیواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي وو په کورونو کې سرمایه ګزاري کړي. دلته همدغه شان ښوګړ تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وینو د جملې نه یعنی یو تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري وویل چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغرې د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مړ کېږي دا لوی هغه دریزه د ګټلو دروازه بندېږي دلته ډېرې ستونزې هغه لاړېږي. په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هیواد دی که پهغې بوج راځي او که نه راځي هر څه چې راځي هغه مجبوره دی چې ولیکي او موږ ډېرې ښې طرحې دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم که دوی رانه شي بلکې مهاجر د دوی دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي
مننه میاخیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره اورو.
پاکستان غواړي چې په اوسني حکومت باندې داسې فشار راولي چې د دوی خبرو ته دوی غوږ کېږدي. پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمني او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی. که تاسو وګوره هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چې اوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي. نو پاکستانیان د دې کوشش کوي چې که موږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلاتو کې دي. او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و څه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کول چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنی یو دریځ ولرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې په خپله پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګوره په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ. او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي، ځورول کېږي، بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئت یا کمیټې راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کاغه ملیشي دي که استخباراتي کړي دي که د پوځ سرتیری دي دا تر شدید و ضربولان دي. او بل لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره وسوه، IMF دوی ته قرض نه ورکوي. هغوی همدا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره درې میلیارده که څومره دغه یې منلې ده، ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي. نو د پاکستان امنیتي، سیاسي، اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګري وکوي او ضمناً دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړي. او له بلې خوا مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر اوسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري، دوی غواړي چې مثلا له هند سره هم خپل ښه مناسبات ولري او ضمناً په ځینو ساحو کې ورسره همکاري زیاتې کړي یا اپګرید یې کړي. نو دغه ته په کتو زه فکر کوم خپل همدغه پاکستانی استبلیشمنت یا پوځي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي.
مننه ګران صاحب، مننه. په دې تلاش سره نظر کا واخلم، تلاش سره څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي؟ او که موافق یاست له دې نظر سوال سره چې هو ولې؟
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده، په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حده پورې تر سره سوی ده. د یو تعداد مجالسو نه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره، یونیسیار سره، یونیسف سره، د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي که چیرته افغانان په اجباری توګه په ځپا ځپا د افغان خاورې نظام تر ننوځي، د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت یې کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي. دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حده پورې لري کوي. دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو. دا دویمه خبر. دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي، او که چیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام ته را داخل شي. اقدامات به دغه وي چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي، بدلی مهرې به ورته راولي. دویم چلن به دا وي چې وسنی مهرې به په داخلي محاکمو کې محکمه کوي، او دریم چلن به دا وي چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې، او بل اخره یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي بیا رامنځته کیږي، او بل اخره دغه روابط به هم نورماله کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. زه فکر کوم چې اخیری پایلو به دغه رقم وي.
مننه ترسب. میاخیل صاحب، کوم افغانانو چې لتاس سره په دې تیرو څو ورځو کې کتلې دي او یا لتاس سره په ارتباط کې دي، هغوی څه غوښتنه لري؟ عام افغانان چې هغوی د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي.
دا افغانانو مستنه داسې ده چې علي وطن ته د واپسې تلېوالې دي. ځینې زمونږ دلته تقریبا 50% نه نیولې 50% خلک پورې اثر کنه نه لري. درې نسل پیدا شوي دي، د دې ان تکور نشته، پرنګلو نشته، خپل ولې اشتداري چې دا د دې پاسپورتونه او د ویزو په سلسله کې چې دا خط نشوي دا نو ایس کته نه لیدلې. ما نن یو لږه کته نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي، نو هغه باندې دا دغه چا په دې مشو کوي. نو دا سي مشکلات خلکو دشته، خو په دې کې مونږ ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکې د افغانانو ته، او یو کال کې د دې نه چې ټیم ورکې کال پس وي ځان تم د لاس زنی کینی او ویشارم لاس زنی کینی او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس زنی کینی. دا
نه میاخیل صاحب،
په کلاس په
میاخیل صاحب او بخشه په 2018 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو، عین خبره همدغه کډوالو کوله چې یو کال وخت راکی، نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده داسې غانو دي خلک کال ټیم چې وشي او دوی بیا لاس ته ځینې چیري که نه دوی لاس ته ځینې چیني لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس ته ځینې دي نه کېني، یو میکانیزم دی جوړ کړي په دې کال کې، په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړي
لا مخیل سره
خلک به عزت ته توګه پس داش یا هلته مسؤلیت دی افغان خپل غاړه ول چې هغه څه مسؤلیت دی هلته دوی ته کمپین جوړ کړي سړي پنځه کیسه سرپرانه لري نو دوی ته کمپین جوړ کړي یونیسیر خپل مکلفیت بغاړه ول یا غیر د خیمیا او د کال لا شنو ورکی پاکستان یو دل د خپل زمین له سره دا په کال وخت او کال تیر شي بس چا دې موري نه مونږ دي نو نادر زګه پیدا
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته بیرته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې ساق اتمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې ستاسو نظر واخلو.
د افغانستان د پاره دا لانجې پیدا کېږي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سیکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت نه هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. په دې باندې درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي.
ګران صاحب که څه هم مخکې تلاړ صاحب یې خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی، که چېرته دا کډوال له پاکستانه افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي، لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي، که یو څه توضیح کړئ چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي؟
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی. دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د مهاجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی. وګورئ که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو، ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي، که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي. دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبیلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې، یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي. دلته دا مهمه دی چې په افغانستان کې خود به دغسې په لکاوو خلک چې راځي دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده، د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده، د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپله تر فشار او ضربې لاندې دی، خلک د بیکاری او د فرصتونو د نلرلو له کبله میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي، ایران ته ځي، همدغه ترکیې ته ځي، اروپا ته راځي. نو په دغسې بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده. دغه افغانان چې په لکاو به له خپلو فامیلونو سره راځي، دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل، د دوی د تعلیم و تربیې مسایل، دغه به څرنګه بل یو
مهرباني
د افغانان چال ته دي هغوی خود بزنسونه جوړ کړی دي هغوی کارونه جوړ کړی دي هغوی الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال
ما شي کوي. مانا ګرام صاحب تلاش صاحب دغه فشارونو ته چرته بیا وکتل شي مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوې دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکوم که اجازه وي، لیش د سیاست برخې ته ور داخلي ژم او بیا به تاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني.
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم؟ در حال کې چې دا د ما مسلک هم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم.
مهرباني مهرباني. خیر
ګورئ، کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله، دغه امار او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منلی دي، شاید تر 2 میلیون هم زیات وي. کله منل؟ د سیاسي او نظامی اهدافو لپاره منل. له یو خوا یې په میلیونونو ډالر له امریکا او له برټانیا واخیستل، بلې خوا نه یې له ناټو نه په میلیاردونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچۍ د بندر نا کریډیټ واخیستل. دا خاطر چې یو زرګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې هلته وروزل او بیا به یې افغانستان جغرافیا ته را داخلول عقیدوي جنگ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړې ده. تاسو عقیدوي جنگ وکړي، یو څلور ملایان لکه مولوي شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلي وو چې دا براکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوې به ټولې تخریبولې او پوله پورې. اوس چې نظام راغلی ده او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی ده، اوس یې دا لوبه را پیل کړې ده او سیاست یې د مهاجرینو په اړه 180 درجې د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي ده چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپت سپت د افغان د پاکستان د خاورې نه چې شی کوي؟ اخراجوي، عام په زور جبر قتل په سلهاو بې شرمیو باندې. تاسو دې ته لږ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001، 2015، 2012، 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولی؟ دا په څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته میلمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوئ سی؟ فکر نه کوم چې ځواب راکا. ماما زه ویلی شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي. دا فشار هم اوسنۍ حکومت زغمي، په یاد ولرئ لکه په خوای چې وزغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زرګونه کورنۍ راغللې او بالاخره دا مدیریت شولې خپلو ولایاتو ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خو تور تاریخي او عکس العمل به ډیر خراب وي.
مننه تلار صاحب.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه
یو اوریدونکو انتظار پات شوې ده. دغه په هم راوخلو بیا به برته بحث ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي په څپو کې پروگرام دی.
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخنیکی چار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه نه، موږ به وایو
دلته افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي په خو به جو پاکستان د بچ کوم ملګری ملتونو کوم پیر کو سره پیسې د افغانستان کې او طالبان وخت ورته د لغه پیسې دې پیسې اوس دلته را ځوانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خوړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دې پر افغانان کډوال فشار راو باچ بیا در دل ترولی بوت افغانستان په مفتی دا د مفتی د ښکارا د چې دل تر ګوري چکو کسان د دې سره سبته هغه په سر روپی ور کوي هغه په سر چې کوم روپی و تر اجازه هغه کسان نه را باسي او کوم کسان چې د خل روپی لري خ دولت لري خ ماړي خ د دې په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خ تجارت لري هغه نه را باسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټ نه رسیږي هغه را باسي دا د دې اوس او یو بل خبرې مدد دغه کړل چې ماسکی معمولی خبره چې تجارت له سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت دې ودا غواړي د دې ترلاس نه نشي د اوس کډوالم د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت منتغاره پریږد منتغاره کېږي چې ولې زمونږ خبرې نه مني یو بل ستوګه هم دغه ده
مانا نه خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته میاخیل صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو یو طرحه هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي که لږ څه راته وایسته چې دا څه رقم طرحه ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریکه کړې
ستر همغا دلته د روان چارواکو سره شریک کړي ځکه چې دا د امی پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای چې کوم افغانان چې دې نه نزیب دا د کونړ نګران لغمان د دې زینو هغه دي افغانان دوی چې دین کړي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان دا والی نو هغه د دې زره کیلومتر مربع نه جوړیږي او اخوا تک دغه وګوري ورا هلمند بن امروز دا وګوري هغه د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سیاو اعلان وکړئ چې څوک یو نمبر زموږه واړی کونړ نګر لغمان کې به ورکو او څوک چې پر ان شاء الله جری په شل جری واړی دا په هرات او په هلمند او فراه کې دې لیکي ورکو د شتي دي دشتو د امدي افغانان ته حواله کوي یو پیو پیو باسه په همدغه همدغه کم چې مسندوی اداري دي او دې باندې یو کوي په دغه سره نور دي خپل هغه لغری به جری به تاسو کې آبادی او کوم چې قلم خاوندې خبره شي په نګرار کونه لغمان کې به هم مرز مګوالي کوم چې د ملکی خاوندې هغه بلال شي هلته په فراه هلمند او دلته په دازي نه خپل کې نو یو خو بدا شي چې شریف آباد شي بل بدا شي چې د نفوذ توازن به کړي دا په برابر شي دغه ولایتونه نفوذ نمر نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوذ زیات دي د دې نفوذ توازن به برابر شي بل بدا شي چې زموږ چې آباد شي د میوه د غلو دوه درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وشي نه دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانانو ډېر رول لوبوي بل بدا شي چې دوی دا سړي خوندي وي سرپناه لري دي په سرپناه خوندان شي بل د درې نسل پیدا شي دي پلار او زوی نیکو دا درې باندې پیدا شي دا الله تعالی شي خپل یو دغه مزوکي خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا د مخ وطن دي مال مکه بکرا کړل یو دغه به سره پیدا شي لکه بل خو مهاجر دی د هجرت هغه ته کې به د زمين نوځي دا نو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوخي احساس هم کوي د وطن دوستي احساس هم لري او په وطن کې به د آبادۍ او دغه د پاره یو انصر هم جوړ
مننه میا خیر صاحب
دغه د بلدا چې دې نه کم من هي کم پاتې یم دلال شي داخله کې مو دا خو تاسو سره اوس به وخت مرني چې موږ بعد بعد د سرګو دې تر هي ځان ته یو نمونه ولا نور تر هم دې استه
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کومه خبره کوي آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې پلیشي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزه کېږي چې هلته میشتي هغوی خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل د دوی د ریپارټریشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نیسي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دی، دوی د تعلیم او تربیې لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
دله خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی لدوی په ورو تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنې لا سدي رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري، نه کور لري، نه وور لري، د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای په ځای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاند محاله کې. اما په وشت محاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیا کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت د پاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولی شي چې اول تصدی اقتصاد وغوړوي او وروسته لغنه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړي. په لومړی کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، اب ډیر وي او شاید چیزی هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې دا خو به نو صرف د کتو دپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دې ناورین دپاره صرف سایلبی نه وي او یا لیدنه کوي. دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي او په داسې ناورین کې باید نقدي روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میرویس عزیزي او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویایي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د دې خاورې دي، اخر هم دغه خاوره ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادیروي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي، دا یو ټاټو باید د دوی خدمت باید وسوکو. کله چې دوی په پښو ودرېدل قد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات سو، بیا بعد لږه باید مختلف موارد او حسابونه ورسره کیږي. دا چې د پاکستان دشت آبادولی شي، د افغانستان دشت نسی آبادولی، دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلی شي، افغانستان ته نسی تمامېدلی، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی، افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، د دوی سره باید بحث وسی په مختلف اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلار سبیا او اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو. مهرباني وکړئ اسریب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب. توخه تاسو ځخ سره خو ډیر آشنا سوي.
بلې مننه، بس یو موږ خدای درویش کاله دوه ویش کاله کې ستاسو رودون کې یو خو په ډیر خوشنۍ سره به تاسو ته وایي چې د لنډې چټې خو د لس ورځې کې چې بندې وي، دا خو بندې وي، خو د درې ورځې کې چې منځنۍ چپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه اورېده کېږي، نه د شپې، نه ماښام، نه په سپېدو کې، نه پر نیمه شپه.
نو دغه اوس تاسو زموږ خپرونې اورئ کنه؟ نه اورېدل کېږي.
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اورېدل کېږي، دا درې ورځې نه یوازې داسې اوس.
مننه. بس دا به
خصوص مو خدای خیال څه سره مور دې دی خصوص دا هم ګیا خیال څه سره لکه چې دا ورځې پر کم قطع سو یا بیا ازادي راډیو بند سو مور دې ټول مرګری ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ماشم ما زنګ سره وویل د تخنیکا واریز دي نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څپه جوړ کړئ بیخي مطلق نه لري کېږي خبرونه به نو موږ د ماجرینو په اقلم یو نظر ورکړو
مهرباني
ماجرین خو ستیا هم ډیر د زوسی ورډ او د پاکستان ډیر بد وضعیت سره کوي زوروی د دې هستی وو ټول مالونه او د ټول سره زب کړی دي نو موږ د اروی د دې چې سبا ډیر ټپل پکې را اړي نو خوشا خبره ده د اخر د ناجر افغانستان تر اصلین کې دي چاره نه لري کنن یې سبا سره اخی که سبا نه بل ورځ سره اخی باید د خپل پانګې او خپل وطن ته راوړي دلته دغه نه بد حالت هم نه ده الحمدلله د ټول تجارت تجارتونه کوي دې دې مراسي خپل مالونه دې راوړي پانګې دې سره راوړي نو دلته به د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو پردی وطن نه وطن کېږي موږ ته ګټه نه کوي نو خدای دې وکړي چې زموږ ماجر ورونه په صحیح معنا باندې راشي او دا مالونه راته خرڅ کړي راشي پاکستان نه پرېږدي زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د ماجرو د اخي نو دا ښه خبره نه ده نو زموږ له محترمو مېلمنو څخه د پښتون خو ستاسو رادیو موږ نه ارو موږ ته ګټه نه کوي
مننه حاجي صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وخته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خیده خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په دې شکل باندې راشي چې په افغانستان کې هم د کار زمینه ورته مساعد شي هم د تعلیم زمینه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي سیاسي سره ویشل شوی دي مختلف حالات دي افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په داس شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کله نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې اوسي یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګرانسه
شیبر شیب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده چې د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هله هلته کلشنیکوب تر کوي راشن در کوي راشي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږه جنراسي بل یو شیداده چې ځال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ و ما په وخت کې ولی خان کوم وخت چې په افغانستان کې د جهادي تنظیمونه د ایسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت سول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستئ دا تاسو تاریخي ټاټوبه دی او دغه حاجی محمد شمکنای او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره وښتل دغه هم د دوی خپل خاور دا ترسوسی البته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګورئ افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي ټاټوبه دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره ویا د بلوچستانو هیئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخې دی کنه شرایط بدل شوي دي حالات بدل دي بیا هم همدا سوال دی د اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډېر ووسي په پنجاب کې ووسي خیبر پښتونخوا خو له اړخ ته پاتې ده او بلوچستان لیکن بیا هم همدا سوال تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې ووسي وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د هلته وي
دلته یو شي ته شیبر صاحب د افغانانو توجه ډیره ضروری ده حالات بدلیږي په سیمه کې ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده په نړیواله کچه بدلیدونکې ده
یعنی او بخښه یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي
دلته وایي چې څه کوي هغه بریبي پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وحلو تر باندې لاندې کړي دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځېدلای لای بل خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند د فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي په دغه کراچۍ کې دوی وس په لسګونو زره پښتانه دي هلته کورونه جوړ کړي دي زه خپل پیژنم هغوی ته څه نه وایي او دا دې لپاره څه نه ورته وایي چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسۍ دغه ټکی ته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجه دي نو زه وایم چې هلته په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې وضع بدلیدونکې ده او بل دا دی چې دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي اقتصادي وضع ډیره کړکېچنه ده د کار فرصتونه نشته افغانان په تیشه کې دي په تیشته کې دي نو دلته چې کاري فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې لپاره شي دی دغه انجونې دی غوي دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکي دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور د یا د مهاجرینو د کمشنریت کنوانسیون د دغه پرینا کې باید عمل وشي
مننه تلاش سب کساسو نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې افغانان په پاکستان کې دی روي که چیرته شرایط ته ګورو دنیا شرایط نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي ستاسو وړاندیز وڅېوي
شیبر صاحب یو متل لروي چې پردای کټ تر نیمې شپې ده
بله
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نتیروي راو دې ګرځي په یو پاکه عقیده افغانستان ته د عقیدې په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلې ده دلته په افغانستان کې د دې بایزت ازون پیل کړی جغرافیه د افغانستان پراخه ده دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کدی شي چې دوه کاله بعد په افغانستان کې ډیر یو بایزت ازون ولري او ډیر افتخار په وکه هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي ک تاسو دی غنه پښتنه وګی زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړی کې ورسره لرم هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی ده هم د کور چشتن سی دی هم د کاروبار چشتن سی دی همې سرمایه د ځان سره راوړی هم هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی ده همې ارتباطات ډیر پراخ سی دی او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي ترمیموي تنظیموي اوسه د پاکستان نوم چې ورواخلې د وی ایچ ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې لاس پنځه لاس شل کاله مال ته تیر کړ کشل کلم په افغانستان کې تیر کړی اوس په دې څو برابر پراخ سرمایه او اعتماد خاوندان بو نو په لومړی کې با فکر کوم چې ماجرینو ته دا موضوع یو ځای د ما بحث بډیر تاریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تاریخي په ولګي شي ولی دوی هلته مختصي وي دي ابو هوا سره مختصي وي دي غزه جره او ستم او جنجالونه لیدلې دي څو کاله دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي یو نیم کال بعد به بیا د مخته تاسو دې باسته او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچولا موږ اشتباه هلته دومره وخت تیر کړی و اصل ځوان خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیروم چې پر راځي کښت تر نیمې شپې ده څنګه را واوړي او په خلوص سره خپلې د ژوند برنامې په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي سي
تلر صاحب ډیره مننه له ستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو له ګران صاحب سره صاحب څخه منندو یم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا له مشر بریالي میخیل څخه منندو یم هغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله او ګډون یې وکړ د هغوی هم مننه کوم زه احمد شیبر اجازه اخلم
گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا د پستر ستر ګوڑان دشی ولی والے داسیوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردے مزدورې مړشی سینا سمزدور چ سرگردانا لالو نو ما تخشانا مدکی گی پاپن زایا مدکی گی پاپن زایا.